په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدر منو دوستانو، زما جملنده او زما د نورم کارانو سلامونه ومنې. د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مارکلې کو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې هواد کې د داعش یا اسلامي دولت په نامه د ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور ریپورتونه هم لرو. پیل خبرونه کوو. ناجیه صافی د افغانستان اړوند خبرونه دروري، همدارنګه د نړۍ خبرونه هم ترې اورو.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې حضور په اړه اندېښنه څرګندوي. په جوزجان کې د پولیسو لخوا په مظاهره کوونکو د ډزو له امله 15 تنه مظاهره کوونکي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په لاهور ښار کې پر دوو کلیساګانو پورسه او بریدونو خوشینه خوده لري. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه د ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان چارواکو تیر ورځ ویلي یا د ډله د وړتیا لري چې د حکومت وسلوال مخالفان سره متحد او راټول کړي. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي نیکولاس هیسم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکړل. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي بانک مون په یو تازه راپور کې ویل شوی چې اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې پراخ او سیستماتیک ملاتړ نه لري. د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې د پولیسو لخوا په مظاهره کوونکو د ډزو له امله 15 تنه مظاهره کوونکي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. له سیمې د ازادي رادیو خبریال وایي مظاهره د لنډ وخت لپاره پای ته رسیدلې، خو مظاهره کوونکي دا کوي چې پولیسو پر دوی ډزې کړي. دغه مظاهره تېره ورځ پیل شوې او مظاهره کوونکي د قرقین ولسوالۍ د ولسوال عبدالشکور جاهد او امنی قومندان محمد نسیم پیمان د لری کېدو غوښتنه کوي. د دوی په وینا یاد کسان په اداري فساد او نورو غیر قانوني کړنو لاس لري. خو د جوزجان د والی مرسیال عبدالرحمن محمودی له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل. د افغانستان او ډنمارک ترمنځ د پرختي همکاري او سند لاسلیک شو. د جمهوریت ریاست خبرپونه وایي چې د سند تیر ورځ د ولسمشر په حضور کې د ډنمارک د سوداګرۍ د وزیر او د افغانستان د مالی وزارت د سرپرست ترمنځ لاسلیک شو. په خبرپونه کې راغلي چې د دې سند لمخې به ډنمارک تر 2018 میلادي کال پورې افغانستان ته سباندي 10,000 ډنمارکي کرونا مرسته وکړي. د مرستې به د معرف بشري حقوقو او بیا رغونې په برخو کې ولګي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنیو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو اروپای یورو 16 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 15 اتیا افغانۍ، زر ایراني تومان 18 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان په لاهور ښار کې پر دوو کلیساګانو پورسته او بریدونو خوشینه خوده لی او دا غیر انساني او تروریستي کار بللای. ورمورز د پاکستانی طالبانو دوو ځنوژونکو په لاهور ښار کې د دوو کلیساګانو مخې ته چودنی وکړي ولس کسانی ووجل او لکتل لگاویا نور ټپیان کړل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي د بریدونو د سخت دریز وسلواله په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو په مقابل کې د دوی ماتې خې. په تیر جون میاشت کې د پاکستان اعلان وکړ چې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزیر وویل چې دوی پر وسلوالو د فعالیت ساحه راتنګ کړي ده. پرون پاکستانی پولیسو پر لاهور کې له عیسوي اعتراض کوونکو سره له نښتو وروسته د هغوی پر ضد اوښکې بهونکي ګاز هم وکارول. له بریدونو وروسته پارېدلو عیسویانو دوه کسان چې دوی په بمي چاودنه کې د لاس لرلو شک پرې کاوه ژوندي په اور کې وسوځول. ټاکل شوی ده چې د جنوبي کوریا، چین او جاپان د بهرنیو چارو وزیران به په دې اونۍ کې په خپلو کې سره وګوري. دا په تیرو دریو کلونو کې د دوی لومړنۍ درې اړخیزه غونډه ده. دا کلنۍ خبرې د ورستی ځل لپاره د 2012 میلادي کال په اپریل کې شوې وې او له هغې وروسته د سیمې پر سر د شخړو او تاوتریخوالي او د شخړو او تاریخي ناندریو لکه بالا زنجدلې وي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر نن په یو بیان کې ویلي دا درې اړخیزه غونډه به د مارچ په 28 نیټه په سیول کې جوړه شي. نوموړي ویلي تمه لري چې دا غونډه به د درې اړخیزې همکارۍ د سیستم د بیا فعالولو لپاره یو فرصت وي. د امریکا متحده ایالات وای واشنگتن به هیڅ کله د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره د دې هیواد د کړکېچ د هواري لپاره مستقیمې خبرې ونه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي جن ساکي دا خبره پرون وکړه. میرمن ساکي دا تبصره یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي وو د سوریې د کورنۍ جګړې د ډیپلوماتیک هواري د موندلو لپاره د اسد له رژیم سره خبرې کېدای شي. جنسا کی ویل واشنگتن به هر ډول خبرو اترو کې د بشار الاسد د حکومت د استازي او د ګډون ارتیا منلي خو دا به هیڅکله خپل بشار الاسد سره خبرې نه وي. واشنگتن سرګند کړي چې په سوریه کې لومړیتوب د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یادایش پر ضد جګړه ده. او نن په اسرائیلو کې رای ورکوونکي په انتخاباتو کې خپل رای کاروي. دا انتخابات د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کارونو په اړه د یوې ټولپوښتنې په توګه هم ګڼل کیږي. وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د نوموړي په مشرۍ د لیکود ګوند د سهونیست اتحاد له ګوند وروسته دویم ځای لري. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شي azadiradio.com مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې هیواد کې د داعش په نامه د وسلوال ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پاریاړه په ریپورت سربیرا په هلمند ولایت کې د سلفقار په نوم د فوزی عملیاتو تازه حال درکو. د نوی کابل بانک وبخې د نوی کابل خار یا د کابل جدید مزکی چاله اند کړی دی او څنګه تر خلاصې دی شي په دې اړه یو تفصیلی ریپورت لرو. نوې د مطبوعاتو ته کتنه لرو او د وخت پاتې کېدو په صورت کې به نور ریپورتونه هم در سره شریک کړو. تاندې څنګه یو نیمه نړۍ پروګرامونه هم له یاده مباسه. دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې هیواد کې د داعش اسلامي دولت په نامه د ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یو تازه ریپورت کې ویل شوي چې داعش په افغانستان کې پراخ او سیستماتیک ملاتړ نه لري. رضوان مراد په دې اړه نور څه یاد تروري.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیت په اړه اندېښنه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما مشر تیر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په افغانستان کې د داعش د حضور او فعالیت د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل. نیکولاس هیسم وای په افغانستان کې د داعش د ظرفیت په مقایسه د وسلوالو د یو ځای او منظم کولو لپاره د دې ډلې توانمندي د پام وړ ده. رویټرز خبری آژانس د نوموړي په حواله وایي چې د ګوتو شمیر طالب قماندانانو له داعش سره بیعت کړی دی او یو شمیر نور وسلوال هم شته چې غواړي له دې ډلې سره یو ځای شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په ریپورت کې راغلی چې په افغانستان کې له داعش سره د یو ځای کېدو او له دې ډلې څخه د پراخ او سیستماتیک ملاتړ هیڅ نښې نښانې نه لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د داعش په نامه وسلوالو د فعالیت په اړه ریپورټونه خپرېږي. خو له رتبه مقامات او د پوځي چارو کارپوهان وایي چې یو شمېر پخوانیو قوماندانانو او له طالبانو څخه جلا شو وسلوالو خپل سپین بیرغ په تور بدل کړی دی او د داعش په نامه فعالیت کوي. ملګری ملتونه په داسې وخت کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو موضوع نن سبا زیاته مطرح ده. افغان حکومت وایي دا خبرې به ډېر شر پیل شي خو دا لا نه ده روښانه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به کله او چیرته ترسره کیږي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د هلمند د څلور ولسوالیو ترمنځ پرته سیمه تریخناور افغان ځواکونه نیولې. د هلمند امنیه قمندان وایي د ذوالفقار عملیات په بریالیتوب پرمخزي او وړ مورز د لشکرګاه خار اړوند د پنجاب کلا په سیمه کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو د برید په ځواب کې په لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې. په دې اړه نور حال له هلمند څخه د الیاس تایی په رپورټ کې وارو.
د هلمند امنیه قمندان وایي د نادالی ناوې ګرمسیر مارجې او لشکرګاه ترمنځ پرته د تریخ ناور سیمه افغان ځواکونه نیولې او وروسته له دې به پر لشکرګاه واړوند ولسوالیو وسلوال مشکیه او ځانمرګي بردونه کم سي. امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل د تریخ ناور په سیمه کې خبرلان تول په زرګونه فیره مرمۍ او لسګونه مله درنیا او سپکې وسلې هم نیولې او د تیر څو ورځو محاصرې له امله وسلوال اړ کړل چې تریخ ناور پرېږدي.
اوس د تریخ ناور سیمه په دولتي حکومت کې الحمدلله او ډیر زر یا نن یا سبب د تریخ ناور په سیمه کې چې خلکو هغه ناروا کښې د تریاکو دي هغه کړی ده. دا به ان شاء الله تعالی کمپاین شروع کیږي او د تریخ ناور سیمه به موږ په څلورو بخشونو باندې تقسیم کوو.
تریخ ناور چې اکثر مځکه دولتي دی او د غیر مسؤلو کسان لخوا په غصب نیول شوی دی د تیر څو کلون رئیس نه یوازې د وسلوالو په ولکه کې و بلکې د غزاین کله کله پر لشکرګاه توغندیز بردونه کېدل او د راپورن له مخې د وسلوالو اکثر جګړیز پلانونه په خاص ډول یو شمیر ځانمرګي بردونه د همدې سیمې څخه رهبري کېدل. په تریخ ناور کې هم د نورو غصیمو په ډول چې د وسلوالو په ولکه کې دی په لکونو مینونه کرل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان په تریخ ناور کې ازادي راډیو ته وویل د جنګ کرښې ته نږدې یو شمېر پولیس د ماینونو په موندلو او خونسا کولو بخت دي، خو په تریخ ناور کې د انجینرۍ ډېرو ډلو ته اړتیا شته چې په چټکۍ ماینونه له منځه یوسي او ملکي کسانو ته د عادي ژوند زمینه برابره کړي. قمندان وویل ماینونه دومره ډېر دي چې د ملکي کسانو هر ډول تګ راتګ یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
زموږ امنیتي ځواکونه چې موږ خبرې سره کولې هغه دا و چې زر زموږ د انجینرۍ ټیمونه باید آماده شي، تیار شي، څوک ولې سیدا سیمه د خپلو هیوادوالو لپاره د ماینونو څخه پاکه شي. او بدبختانه چې دا اوس خبر شوم پرون دوه د موږ تاسې خوندې په همدغه ماینونو باندې ختلي دي او ماینونه په انفجارات کړي.
د تریخ ناور سیمه به د سنګین ولسوالۍ د شکر شلې د یو شمېر سیمو په شمول دوه مهمې سیمې وي چې افغان ځواکونو د ذوالفقار په نوم عملیاتو پر مهال د وسلوالو څخه نیولې دي. د ذوالفقار په نوم عملیاتو یو میاشت پر کېږي. دولتي مسؤلین وایي ترغه به په هلمند کې دوام ولري چې د وسلوالو ټول پټن ځایونه له منځه تللي وي. د هلمند امنیه قمندان وایي په سنګین کې هم د ذوالفقار په نوم عملیات په بریالیتوب پر مخ روان دي، خو د ټکنیتوب لامل یې په سیمه کې د ملکي کسانو موجودیت او د هغه کورونو څخه د وسلوالو استفاده ده. په هلمند کې د ملي اردو 215 میوند کل اردو د لومړۍ پلې لواء قمندان ډګروال غلام نبی قاطع په تریخ ناور کې د ملي اردو او پولیسو د ګډې قرارګاه او یو شمېر پوستو د جوړولو خبر ورکړ. قاطع خلکو ته ډاډ ورکړ چې په تریخ ناور کې به ډېر ژر امنیت ټینګ کړي.
د خپل امانګین ډیر خوشاله یو او لسه د اطمینان ورکو چې پسته دینه چې هغه ځای چې مرته سپیکو هغه به ساتو، هغه ته مرته د ابیر لرو، هغه ته مرته پلان لرو، مرته پر ترې جوړ کړی دی، خپل پلان په امانګي جوړ کړی دی. ولسته د دینه غانه بالکل خاطر جمع وسی ساحه چې مرته کنټرول لاندې رااله، د دولت کنټرول لاندې رااله، هغه به دوامدار د دولت په کنټرول کې پاتوي او تاسو ته هیڅ تشویش مکو.
د یو بل خبر لمخې پولیسو تیر ورځ د لشکرګاه شهر اړوند د پنجاب کلا په سیمه کې د وسلوالو لخوا د پولیسو پر پوستو د برید په ځواب کې دروشت وسلوال وژلي او و ډیر شنو رټپن کړی دي. د هلمند امنیه قمندان وایي د برید ورسته پولیسو په یاد سیمه کې عملیات کړی دي او دوه موټر بمونه ته چاودنه ورکړې ده، درې موټر سایکلونه او شپږ طالبان د وسلو سره نیولې دي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو کار یوسف احمدي په نوزاد او سنګین ولسوالیو کې 15 تنه پولیسو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. دولتي مسؤلین بیا دغه خبره نه مني. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د دیارلا سعودري نویم کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړۍ نیټه له ازادي راډیو واورئ.
دا ولسی جرګې یو شمېر غړي له قومي مشرانو او ملای امامانو غواړي چې یو درش نیول شوو مسافرو د خلاصون لپاره هلې ځلې وکړي. دا غړي په دې باور دي چې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو لازمي نتیجې نه دي ورکړي او خلک کولی شي چې دا موضوع د خبرو لارې حل کړي. یوسف خان صدران دا موضوع په اړه رپورټ لري.
د زابل د شاجوی پولیس والی کې د تختول شو یو ډیر شو مسافر لورکیدو څخه باندې شل ورځې تیریږي، خو د پلټولو ټولو لارو یې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړي. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي په دې باور دي چې وسلوالو باید دا برمته شوي کسان بیلابیلو سیمو ته بیولي وي او له همدې امله د حکومت هڅو لازمي نتیجې نه دي ورکړي. په ولسی جرګه کې د خلکو استازي محمد اکبری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په قومي مشرانو، سپینګیرو او علماو غږ کوي چې د نیول شوو سانو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړي.
از طرف حکومت
د وای د حکومت لوري چې کوم اقدامات شوی اغیزناک نه وو. زمونږ غوښتنه د لوی قندهار له مشرانو، عالمانو او سپینګیرو څخه ده چې له سوله ایزو لارو اقدامات وکړي او د خلکو په فشار تښتول شوي کسان د تښتونکو له منګلو خلاص کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هرې ورځې په تیریدو د نیول شوو کسانو د خلاصون غوښتنې ډیریږي او ځینې ګوندونه حتی په حکومت انتقاد کوي چې په دې برخه کې جدي نه دي. دا یو دیرش مسافر څه باندې شل ورځې وړاندې له هراته کابل ته روان و چې په لاره کې د مخپټو وسلوالو لخوا له موټر راښکته او لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. له دې سره د کار او پراختیا ګوند یو شمېر غړي د درې ورځو راهیسې د ولسي جرګې مخې ته په اعتراضیه خیمه کې ناست دي او له حکومته غواړي چې د برمته شوو کسانو له درده ځان خبر کړي. په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونو په زابل کې د یو دیرشو نیول شوو کسانو د خلاصون لپاره څو ورځې عملیات وکړو، اوس د زابل چارواکي وایي دوی پریکړه کړې چې دا ستونزه د خبرو اترو له لارې حل کړي. د دې ولایت د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوځي عملیاتو بشپړه نتیجه نه ده ورکړي او د دود له مخې دوی اوس جرګو ته ترجیح ورکوي.
د زابل ولایتي شورا قومي مشران سپیږی ټول و چې بیا موږ فیصله دا وکړه چې باید موږ خپل محلي قومندانانو ته طالب قومندانانو ته خپل سپیږی څوک ورواسته و ورسل دا وی سره خبر وو چې د دې یو دشتنو د پخلاسون کې موږ سره مرسته وکړي او همکاري وکړي تر څو د خلک راخوش شي او صدا یو قومي مذهبي ژبني د دې یو عادي سمول مخوي وو.
له زابل ورسته هم داسې یو پیښه د تیر یک شنبه په ورځ په غزنی ولایت کې تکرار شوه چې وسلوالو اته کسان برمته کړل، خو ورسته یې وطن آزاد شول او د یو برخلیک لا هم نه دی معلوم. له دې پیښو وروسته د لارو د امنیت په اړه په خلکو کې له بل هر وخت ډیره ویره پیدا شوي او ویل کیږي چې ډیر کسان اوس په اسانه تګ راتګ ته زړه نه ښه کوي. د لویو او کوچنیو موټرو چلوونکي په دې باور دي چې که خلکو ته د لارو د امنیت په اړه باور ورنه کړل شي او نیول شوي کسان بیرته راخوشي نه شي، په کاروبار به یې بدې اغیزې پرېوزي او بیا به څوک په ډاډه زړه چیرې تګ ته زړه نه ښه کوي.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره معیاري سیستم رامنځته نشي، په دې پروسه کې به شفافیت تضمین نشي. د دې جرګې اداري هیئت د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت مشران باید ډېر ژر په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو رامنځته کولو ته پام وکړي. صفي الله ستانکزی او له کابل په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په انتخاباتي ادارو او سیستم کې د اصلاحات راوستل مهم بولي او وایي چې د حکومت مشران مکلف دي څو په دې اړه خلکو ته ځواب ګویوي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وویل حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو د راوړلو لپاره جدي ګامونه واخلي څو خلک د یو شفافه او عادلانه انتخاباتو شاهد واوسي. ښاغلی عرفان د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که په انتخاباتي نظام کې اصلاحات رانشي، راتلونکي انتخابات به هم له درغلیو او کمزوري مدیریت سره مل وي. دای وی په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو دروستلو لپاره باید حکومت جدي ګامونه پورته کړي، ځکه چې کچیرته موږ انتخاباتي اصلاحات رانولو لته نه به هم د بدنامه انتخاباتو شاهد ووسو. له حکومت په جدي توګه غواړم چې په وخت سره د ولسی جرګې د انتخاباتو تر سره کولو لپاره هڅې وکړي. تر هغه چې په معیاري او سټانډرډ سیستم سره انتخابات تر سره نشي او همدارز مو انتخاباتي ادارې او بنسټونه خلکو ته ځواب ګوي نه وي، پرتلونکي کې به د عادلانه او شفاف انتخاباتو شاهد و نه ووسو. لدې مخکې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم په انتخاباتي نظام او انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر وړاندې ټینګار کړی دی. ښاغلی عبدالله د عبدالعلي مزاري د وژل کېدو په شلم تلین کې د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو د موافقتنامې یو اصلي اصل د انتخاباتي نظام اصلاح وباله. لدی مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی و په انتخاباتي نظام کې به اصلاحات راولي او په دې اړه مسؤلینو ته دنده سپارلې چې انتخاباتو کمیسیون او مدني ټولنو سره په انتخاباتو کمیسیون کې د اصلاح وړ برخې مشخصې کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ډیر شمېر وکیلانو په انتخاباتي اصلاحاتو ټینګار وکړ او ویل چې خلک د راتلونکو انتخاباتو لپاره د یو قوي قانوني سیستم غوښتونکي دي. د ولسي جرګې غړي شکیب هاشمی په دې باور ده چې د برېښنایي تذکرو ویش به د انتخاباتي اصلاحاتو په پروسه کې د ستونزو یوه غټه برخه هواره کړي. د دې لپاره چې موږ د پارلماني انتخاباتو په لور ځو، باید په څلور دېرشو ولایتونو کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې تغیرات راشي. دا د خلکو غوښتنه ده چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې زموږ د وجود غړي پرې شول او اوس چې داعش د خلکو سر پرې کوي یا یې ژوندي سوځوي، نه غواړو رایه ورکړو. کو غواړو چې شفاف انتخابات ولرو، باید برېښنایي تذکرې وویشل شي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د حکومت په عملي کارونو ټینګار کوي، د دې جرګې ځینې نور غړي د سمبولیکو اصلاحاتو د راوړلو مخالفه دي. دا وکیلان وایي که چېرته د حکومت د مشرانو ترمنځ د واک د ویش د 50-50 سیستم له مخې په انتخاباتي کمیسیونونو کې ګمارنې وشي، ورسره مخالفت کوي. افغان کارپوهان وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې هر ډول سستي به په دغه هیواد کې ډېرې ستونزې رامنځته کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي اوریدل شي. په غنو خارنو کې د اف ام په 3.5 زموږ خبرونه اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري بیا نو چهار شیرې کولای شي زموږ د ویبپاڼې لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، او همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ مطالب، ریپورټونه او خبرونه له نور تفصیله وکسونو سره وګورئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. ویدیسي ورسپانې د افغانستان په اړه سوې نوریاس نوري ته بغوښ شو چې کتنې ورته کړي.
وال سټریټ جرنل ورسپانې په یو مطلب کې د یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو د وروستیو انتقادونو مسله څېړلې او لیکي، یو پخوانی جهادي مشر چې پر ولسمشر اشرف غنی دی و سخت انتقاد کوونکي په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی. په زرګونو کسان په هرات کې په یو لارون کې راټول کړي وو. د ورسپانې په وینا د مجاهدینو د پخواني قومندان اسماعیل خان په څېر یو شمېر جهادي مشرانو په دې وروستیو کې پر ولسمشر اشرف غنی چې په 13 دسمبر میاشت کې واک ترلاسه کړی او هڅه کوي چې د هیواد جګړه ځپلې اقتصاد ورغوي، انتقادونو ته زور ورکړي. اسماعیل خان چې د کرزی په کابینه کې د اوبو او برېښنا د وزیر په توګه دنده ترسره کړې، په هرات کې په مرمری ډبرو پوښل شوې ماڼۍ کې په یو مرکه کې وویل چې شپږ میاشتې تېرې شوې او حکومت هیڅ لاسته راوړنې نه لري. د هغه په وینا موږ تمه درلوده چې امنیتي وضعیت به ښه شي او د بیکارۍ ستونزې ته به د حل لارې وموندل شي، خو دا کارونه ونه شول. وال سټریټ جرنل ورسپانه وړاندې لیکي، له کلونو وروسته چې مجاهدینو د افغانستان په سیاسي ډګر خپل نفوذ ټینګ کړی وو، جهادي مشرانو اسماعیل خان او عبدالرب رسول سیاف وویل دوی دا احساس کړی چې حکومت څنډه ته کړی دی، او غنی تورنوي چې یو شمېر پخواني کمونستان په کابینه کې راټول کړی دی. اسماعیل خان وایي کله چې کابینه اعلان شو ولیدل شول چې د مجاهدینو ونډه پکې ډېره لږه ده. سیاف بیا په هرات کې د خلکو ګڼې ګوڼې ته وویل چې هیڅوک نشي کولای مجاهدین له صحنې لرې کړي. د وال سټریټ جرنل په وینا سیاف د تیر کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړی وو، او اسماعیل خان هم خپل مرسل غوره کړی وو چې یوازې 5% رایې ګټلې وې. بریتانوی ډیلی ټلګراف ورسپانه په یو مطلب کې لیکي، د امریکا له مالی مرستو څخه افغان چارواکو د یو لوړ رتبه ډیپلومات د خلاصون لپاره کار اخیستی چې القاعده برمته کړی وو. د ورسپانې په وینا دغه افشاګري چې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې CIA له نغدو پیسو پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د دې هدف لپاره کار اخیستی، دا د امریکا لپاره د شرم خبره ده. ډیلی ټلګراف لیکي واشنگتن په دې اړه چې د تروریستي ډلو لخوا د برمته شوو امریکایانو د خلاصون لپاره باید پیسې ورنکړل شي، سخته پالیسي عملي کړې چې د کار د هغو امریکایي اتباعو کورنۍ ناراضه کړي چې خپل عزیزان د برمته نیونکو لخوا وژل شوي دي. وروستۍ دا ډول پیښې هم په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا ترسره شوي دي. خو د ورسپانې په وینا د هغو اسنادو او شواهدو له مخې چې نیویارک ټایمز ورسپانې افشا کړي ښیي چې په هغو 5 میلیون ډالرو کې 1 میلیون ډالر د امریکا د CIA پیسې وې چې کابل د 2010 کال په پسرلي کې په پاکستان کې د القاعده لخوا د برمته شوي لوړ رتبه افغان ډیپلومات د خلاصون لپاره ورکړې وې. ډیلی ټلګراف وړاندې لیکي CIA ښاغلي کرزي ته د خپلې واکمنۍ تر پای ته رسېدو پورې په لسګونو میلیونه ډالره نقد ورکړي وو چې مخکې دغه معامله رسوا شوې وه. د ورسپانې په وینا له نغدو پیسو ډکو کڅوړو څخه چې جمهوري ریاست ته ورکړل شوي هدف دا و چې له کرزي سره امریکا خپل نفوذ هم وساتي او هغه وتوانېږي چې له دغو پیسو څخه جګړه مارانو ته د نغدو پیسو له ورکولو نیولې تر په پټو ډیپلوماتیکو ماموریتونو کې کار واخلي.
اوس همدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې د افغانستان او د سیمې د موضوعاتو په اړه څه وایي زموږ همکار ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو یو ځل بیا د سولې د بهیر په اړه د افغان چارواکو پر څرګندونو او د ولسي جرګې د انتخاباتو پر احتمالي ځنډېدو لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې په کوم صورت کې د سولې امکان شته. ورځپاڼې په دې مطلب کې لیکلي چې د سولې په اړه خبرې له شفشف نه شفتالو ته راوځي او ډېر ژر به د دواړو اړخونو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې پیل شي. د سرمقالې لیکوال ویلي که حکومت او طالبان دغه خبرې د دې لپاره پیل کړي چې د وخت غوښتنه ده او جګړه باید ختم شي، نو ګټه یې ډېره ده، خو که دا خبرې د امریکا او پاکستان ابتکار وي د پریکنده بری چانس کم دی. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال خلیل کرزی په حواله لیکلي چې په نږدې ورځو کې به د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. محور خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره ځای ټاکل شوی دی. ورځپاڼې په دې مطلب کې د حکمت خلیل کرزی پرونی خبرې راخیستي چې ویلي دي د خبرو لپاره ځای ټاکل شوی، خو اوس حکومت د مرکچانو په غوره کولو بوخت دی. په دې مطلب کې د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال په حواله لیکل شوی چې ویلي دي د سولې په بهیر کې بریالیتوبونه شته. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو د اصلاح په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون به ډیر ژر د ولسمشر په فرمان سره خپل کار پیل کړي. هیواد په دې مطلب کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په حواله لیکلي چې د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون به په ډیر لنډ ممکن وخت کې جوړ شي. د مطلب لیکوال ویلي چې د اصلاحاتو کمیسیون به په دریو پړاوونو لنډ مهال، منځ مهال او اوږد مهال کې د اصلاحاتو بهیر وڅېړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې که د ولسي جرګې انتخابات وزندېږي نو د وکیلانو کار به غیر قانوني وي. ورځپاڼې په دې مطلب کې لیکلي چې بهرنیان غواړي د ولسي جرګې انتخابات تر 2014 میلادي کاله پورې وزندوي.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د نوي کابل د پروژې 40% مځکه د زورواکانو لخوا غصب شوې ده. د سوداګرۍ خونی پخوانی مشر او اقتصادي کارپو قربان حق شو ازادي راډیو ته ویل چې حکومتي چارواکي د دې مځکې د غصب په مخنیوي کې پاتې راغلي. له کابل پرې د اجمل تورمان رپورټ راوړو.
په داسې حال کې چې د نوي کابل پروژه یو له مهمو پروژو څخه ده، خو د ځمکو غصب دغه پروژې د عملي کولو د لارې پر سر مهم خنډ ګڼل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت د نوي کابل د پروژې د پلي کولو په برخه کې سیاسي اراده نه لري او له همدې امله د دغه پروژې 40% ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوې دي. د چارو کارپوه قربان حقجو د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید د دغه ځمکو غاصبین پیدا او تر تعقیب لاندې ونیسي.
یکی از چالش هایی که صدرای تاسیس شهر جدید کابل هست سرنوشت
دی وی یو له هغه لاملون نه چې د نوی کابل د پروژې د عملی کېدو پر سر خان ګڼل کیږي هغه ځمکې دي چې ویل کیږي په اشخاصو پورې اړه لري. دوهم ډیر جدي تشویشونه موجود دي چې دولتي ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوې دي او لا هم د غلړۍ روانه ده. له 40% نه زیات ځمکې چې د پروژې په پلان کې شامل دي غصب شوې دي. د نوی کابل پروژې د دې سبز ولسوالۍ په 40 متره کې پرته ده او ویل کیږي چې 380 جریب ځمکه یې احتوا کړې ده. په همدې حال کې د نوي کابل د پروژې د پراختیا بورد هغه ادعا ردوي چې ګنی د دې پروژې ځمکه دې غصب شوې وي. د دې بورد مرستیال الهام عمر هوته کې وایي چې دوی د نوي کابل د پروژې لومړني کارونه پیل کړي دي. نوموړي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د دې پروژې لپاره مختګ سره زیاته لیوالتیا لري.
دولتي مزکه تر اوسه پورې د کوم غیر قانوني متصرف لخوانه نه ده غصب شوی او برسیر پر هغه الته خاص محافظتي ټولنې د امنیتي د خپل کابل جدید دی چې د وزارت داخلي لخوانه ګمارل شوی دی. برسیر پر هغه د کمانډاني امنیت ولسوالي د سبس د امنیتي ارګانونه دي او دوی په هر ورځ روزانه توګه پر ساحاتو باندې ګرځي. یعنی که موږ اوس ادعا د دې کوو چې مځکې غصب شوې دي، دا کېدای شي یوه فرضیه وي، لیکن دومره حقیقت ته نږدې خبره نه اوسي.
ښاغلي هوتک وویل چې د دې پروژې په لومړي پړاو کې 25,000 جریبه ځمکه ثبت شوې چې ټول اوس د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې ده. د نوي کابل پر پروژې شاوخوا 80 میلیارد ډالر لګښت راځي چې هلته پکې د 3 میلیونه وګړو لپاره شاوخوا شپږ لکه کورونه جوړیږي. خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې حکومت باید ژر تر ژره د دې پروژې عملی چارې پیل کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ نوای چې غنی د واشنگتن د سفر نه مخکې باید یواربیا د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه اعلان وکړي. انجینر حبیب الله کوچه د خوست د ببرک تانی څخه وایي چې د ببرک تانی او خوست ترمنځ سړک ډیر خراب دی او حکومت باید ورته توجه وکړي. او شیر محمد د مارجینا وای چې په دغه ولسوالۍ کې دولتي مزکا پلورل شوې ده. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري وخت په افغانستان کې د سهار 10:30 بجې شوې. یو ور بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا ناجی صافی نه ورو.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه د ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان چارواکو تیر ورځ ویلي یا د ډله د وړتیا لري چې د حکومت وسلوال مخالفان سره متحد او راټول کړي. د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې د پولیسو لخوا په مظاهره کوونکو د ډزو له امله 15 تنه مظاهره کوونکي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان او ډنمارک ترمنځ د پراختیایي همکارۍ سند لاسلیک شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په لاهور ښار کې پر دوو کلیساګانو په روسي او بریدونو خوشنې خودلې او د غیر انساني تروریستي کار بللې. تکل شوی ده چې د جنوبي کوریا، چین او جاپان د بهرنیو چارو وزیران به په دې اونۍ کې په خپلو کې سره وګوري. دا په تیرو دریو کلونو کې د دوی لومړنۍ درې اړخیزه غونډه ده. د امریکا متحده ایالات وای واشنگتن به هیڅکله د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره د دې هیواد د کړکېچ د حوالي لپاره مستقیم خبرې ونه کړي. او نن په اسرائیلو کې رای ورکوونکي په انتخاباتو کې خپل رای کاروي. دا انتخابات د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کارونو په اړه د یوې ټول پښتنې په توګه هم ګڼل کیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل چې ناجی صفای درته وړاندې کړل. کول شي د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پاڼه پته ده. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو ترازو تاندې څنګه وړاندې کیږي ورپسې نیمه نړۍ هم له یاده مو پسې
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
سلام 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 ملګرو. تاسو هم غواړئ چې د محمد حکیم په څیر په غیر قانوني ډول یعنی په قاچاقي لار بهر لاړ شي؟
څلور شپې څلور ورځې هغه مازل په غورو کې په ځنګلو کې مطلب دونه هاته تنگ شو چې مونږ چې عمل شي یا گیر شي.
ځوانان چې په غربي هیوادونو یا دوبۍ، سعودي عربستان او کویت کې کار او ژوند کوي له څو ورستون سره مخ کیږي.
د سټول تېل چې تاسو ولاندې ګوري شیخ تا کټای نه سپورته ته ولاندې ګوري نو حالت د غلامۍ ژوند ده.
نړۍ تاندې څنګه مو هم دغه موضوعګانو ته ځانګړې کړې. زه نورګل شفق یم. همزو لوکه څوک په ناسمه لارو مزل کوي ښایي داسې دعاګانې په درد ونه خوري. نه به له تودو بادونو په امان وي او نه به یې قدمونه په سرو ګلونو ور برابر شي. اوس هم ګڼ افغان ځوانان بهرني هیوادونه جنت بولي. د لغمان ولایت رحمت الله هم له همداسې ځوانانو یو دی چې غواړي لندن ته لاړ شي.
خوښي مې چې کار ته پرم لاړ شم، هلته سړی ته خوشې. شوق مې ډېر دی چې لندن ته لاړ شم، جرمني ته لاړ شم. چې ډیر فشرفته دي، کاروبار هم پکې ښه دی، دلته کاروبار نشته دی، خوند نشته، مجبور قچاقي لاړ شي سړی، د ویزې پیسې را سره نشته، زه بس مجبور یم قچاقي لاړ شم.
محمد داود ننګرهار د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هم زول خپل اولادونو ته لمن غوړولې و چې ډوډۍ به ورسیږي، للوګې به نه مري، په قاچاقي لار دې بهر نه ځي. خو د خوار ملا اذان څوک لا اوري؟
او ما خپل یو زوی لاړ د بلجیم ته، او یو مې ورور لاړ، نو هغه ټول سلاړ دي. دغه خبره کوي یو بل کشر ورور دی، زوی مې دغه کشرۍ سپام قرآن سي درنه، هغه تکلیفونه واغه ستونزې موږ لیدلې، نو دا کوشش وکړه پلار سي رانه سي درنه. دوی په همدغه قاچاقي لار باندې لاړ دي، او هلته تکلیفو سره مخامخ شوي دي، پښیمانه دي، خپه دي، ټول خپه دي. مونږ خو ډېر ورته وویلې چې مزه یې تکلیفونه دي، خو مونږ خبره چیرته وس وایي زو اتمی زونو.
دوستانو، ځینې کسان که بهرنیو هیوادونو ته په رسیدو بریالي هم شي، خو له ستونزو خلاصې نه مومي. د بلال احمد د کاکا زوی په قاچاقي لاره بهر تللی، رسیدلی هم دی، خو اوس د خپل وطن ارمان کوي.
سپوره ډوډۍ دي، خپل هیواد دي، خارج ملکونه دي. ورکه زما خپل تره زوی مې دي، هغه هم څو وخت مخکې قاچاقي لاړ، خارج ته ولاړ، زنګ راته وهي، ډېر خفه ده. وایي زه به دا ورسې درځم، قبولي هم تاسو نه دخ وایي درځم، هلته به وي د کراچۍ چلم، مزدوري به کوم، اما کور ګټه د لاور ګټه.
زمری هغه ځوان دی دوستانو چې یو وخت یې زړه د زمری کړی و، خو خبر نه و چې هغه کار زړورتوب نه، بلکې د ده نادانی و. د ایران له لارې کویت ته تګ غوښته، خو بخت یې په بله یو.
کویت ته یو کال تلو، ایران ته لاړو، دېرش دېرش لکه تمنه منګنه واخیستل. بالاخره شل شپې یو مې سرګردانه و، به دې خاطر د ایران خاوره کې د ایران حکومت ونیولو، میاشت سي بندیان و، به د افغانستان خاورې ته مرز. ضرور نه ده چې خلک ځان مرګ ته ورکې، ایزي یونان ته ځان غرقه، په غرو کې، په ځنګلو کې، په لیوانو ځان خوري. په دغه نه ضرور نه ده، یو مل ډوډۍ بالاخره پیدا کېږي.
داسې هم کېدای شي چې یو څوک دې له حالاتو دومره تنګ شي چې ځان ته مرګ غواړي. ملګرو، هو، محمد حکیم یو وخت په خپله ګناه همداسې پښیمانه شوی و چې مرګ یې غوښت. مرګ یې په خپلو سترګو ولید، خو مړ نه شو. خپله لنګه غوایې د یوه ارمان صدقه کړه، خو هغه ارمان یې له ځانه سره بیرته خپل هیواد ته راوړ. کیسې ته غوږ شئ.
کورنۍ مشکل مو ډېر زیات و، کچ اکبر سره مو 15,000 روپۍ پاکستانۍ وي، دلته په نقد راکوي، یو 20,000 روپۍ کلدارې بهلته دوبۍ ته مو چې ورسوم راکوي، بې لاري مصرف مخبل دی چې ځانه نه به تاسو کوئ. ما د کور کې یو نن غوا و، هغه مو ورته خرڅه کړه، ډېر په مشکله مو پیسې ما ځان سره برابرې ووتو. د دې ځانه هغې ډاکټرسن و کې 10 نفره نه ځایږي، مونږ 25-30 نفره ورکې ځای کړو. څلور شپې څلور ورځې هغه مزل و، په غرو کې، په ځنګلو کې وتلو. د تندې نه، د لوږې نه به مونږ زوب کېدلو، تلی به نه شو. دونه هاته تنګ شو چې مونږ چې یا مړه شوي وای، یا ګیر شوي وای، که پاتې شوي وای داسې ځنګل وي چې مونږ بس همغلته بالوان وخوړو. دوه میاشتې مو تېرې کړې، یو شپه وه چې مونږ خو بیولي وو، کچ اکبر راغوی، اله سفر دی، تاسو لنچ تیارېږي نن شپې. هغه په لارې کې ډېر سخت پانونه وو، بیا هغې ځای ته چې مونږ ورسېدو، هغو کچ اکبر سره ډېر په مشکله ورسېدو. شپه ښه پاخه شوه، بس هغو خپل شپر و لیټر به یې بل کړو، یا به یې ټیر را خلاصولو، یا به یې بنټ جکو. بس مونږ به پوه شو چې یاره دا موټر زمونږ دی، بیا به ازادانه ډاډه ورتلو. آ نر و چې ځان یې موټر ته اچولو کې تلو بهی، سر به مونږ ټیټ نیولی و، په دې نه پوهېدو چې کوم ځای دی، کوم ځای ته موړي څرکه مثال دی. زه یې ورسولم دوبۍ ته. دوبۍ کې بیا ډېر مشکلات و، مزدوري نه پیدا کېدې، نابالد و، ډېر په مشکله به مونږ دونه کول چې اتاق خرچه به مونږ پیدا کوله. بیا یوه ورځ زه کار ته روان وم، شورتیا هغه ورته شورتیا ورته وایي حکومت، بس را باندې راغلو. چې راغلو ما ته ویل چې ته ویزا وښیه، پتکه وښیه، پاسپورټ وښیه. زه خو کچاکي تللی وم، ما سره هېڅ چیم نه و چې ما ورته ښودلی وای. زه جیل ته راوستم، تقریبا شل شپې همالته جیل ما باندې تیر کړو. بیا نه بعد یوه ورځ په تیارې کې کېنولم، بس افغانستان ته ډایرکټ راولېږلم. زه اوس په تکلیف یم، پیسې نه لرم، غریبي دی. خو د دې کچ اکبرو لارې چې ما په زړه وي، زه همدغه تکلیف کې خوشحاله یم. مرګ ما په دې خپلو سترګو لیدلی.
خو زمون ځوانان بیا هم په غیر قانوني ډول بهرنۍ هیوادونو ته تګ خوښوي چې کله کله د بیړې د غرقېدو خبرونه هم اورو. غیر قانوني کډوالو سره په بهرنۍ هیوادونو کې ډیر بد چلند کیږي. په یونان کې یو افغان فرهنګي شهریار خان چې له ځینو مرستندوی ټولنو سره د ترجمان په توګه کار کوي وایي
یو ډله ده چې د یونانیانو لخوا د جرمني ګوندیان نازیانو ډله هم وایي دوی هر افغانۍ نور خارجي رانیسی وهی حتی چې د مرګ طرفه نه کوي په کلونو کلونو باندې د خلک بیروزګاره اوسي دومره کارونه کوي چې هغه د ډوډۍ خوراک پیسې ځان ته راوړي په داسې خراب کورونو کې ژوند کوي چې هلته د انسان زندگی مناسب نه ده. د ترجمان په حیث باندې دلته کار کوم نو دوی ته زما دغه پیغام دی چې ورونو مه راځئ دلته خپل زندگی مه خرابوئ.
مننه چې تاندې څنګه ته وګورئ. همزولو یو خواکا غیر قانونی یا په قاچاقي لار مزلونو د ډیرو ځوانانو غوښې د ماهیانو خوراکړي نو بل خوا د دوبۍ، سعودي عربستان، کویت او داسې نورو هیوادونو غرمو هم د ډیرو افغان ځوانانو خېښې ځوانې کنډ کپر کړي. د افغانستان د ځینو ولایتونو ځوانان په ځانګړي ډول د خوست او پکتیا ځوانان یاد هیوادونه د پیسو ګټلو او مزدوري هیوادونه بولي. د کانکور په ازموینه کې کاتب ته هم بریالي شي خې دومره به نه پرې خوشحالېږي لکه څومره چې د دغو هیوادونو ویزه ته خوشحالیږي. مرسلین د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د لا عربي هیوادونو سره د خوستي ځوانانو د لیوانې مینی پاړه راته غیدلې
ولا خوست کې ځوانان دي کنه البته مطلب کوم چې لر ولایت سره خراشي هم د خبرې کوي تاسو سیاست شمه نه نو تعلیم شې دا پته یو شمه نه تعلیم نه تاسو کوي مطلب لاشه پیسې وګټه داستنده چې مطلب دا دوی درشي او مفته مفته پیسې دی بس پنده دارا غونډه کې عدالت راوړي زیات تکلیف نه دیوالته ویني بخي زیات
وای زړی ځکه هوخياري وی چې ډېر په خېلی دلی وی او سختې اور باندې تیری وی. دا مرسلین کلار هم یو وخت په دوبه کې وو خو کده خپل ژوند ترخی کیسې خپل زوی ته نوې کړې. اوس به زوی په کابل کې دی او په انتونز د کوم کې نه بلکې په عربو کې به یا ډرایور وو او یا به نور درانه کارونه کول.
زما پلار چې د دوبه کې مخه اوس دلته خپل کاروبار شو بزنس لري کار زمونږ خپل کلیوال چې د سعودي عرب کې دی یالته موټر چلی هغه یالته زیات تکلیفونه ویني موږ ته زیات کیسې کوي یالته عربیان چې ظلم کوي افغانان سره کنه کوم پیسې دی وګټي هغه دوی ته په ډېر مشکل سره ور کوي. زمونږ خپل کلیوال او صالح کار تر کړو صالح کله بل چې دلته راغی وای مو ته کیسه کوله وای مو چې کوم پیسې وګټل هغه مو کړ ټول عربیا نه مخبل لاس کې واخیسته کنه دې زیات ظلمونه وران سره کوي.
مخصوص جانا سجدای جانا مسافر دې کړ زری زری ځوانی جانا زما خیال جانا.
ملګرو محمد سمی د کابل ولایت د خاکی جبار ولسوالۍ اوسیدونکو ځوان دی. د داسې سوای چې د وطن خاوره می خوراک وي نه پردی وطن کې غوخي پلاونه.
یار ملګری خو متلی خو ما زره نه کې بعد خپل وطن آباد کې افغانستان د هر رقم نفر ته ضرورت لري ډاکټر هرشي ته ضرورت لري څه کو سه پردی ملکو کې خپل ځواني خراب کو پردی خلکو خبرې دي دلته خو چاپ خبره نشته در پسې زه خو تللی ولای له خپل وطن پرېدم نور تلارسم.
حاجی نظر محمد راغب یو ګرځیدل سړی دی ملګرو. سعودي او داسې نور عربي هیوادونه خوړلي دی وای افغانان په عربو کې ډیر سخت کارونه کوي خو په بدل کې ډیر بد چلند ورسره کیږي.
افغانستان خلک په بهر هیوادو کې په غربي یا په شرقي نړۍ کې چې هغه خراب کار یا خشره کار په دنیا کې نه دی کوي دوی د شپې خوب نه کوي. تر اوسه په سعودي عربستان کې په لسګونه افغانان ډریوران د سوي چې جلاو باندې خوب راغله او ټکر سوي دي هغه سي مړه سوي دي شهیدان سوي دي پترانه کار نخه ټول پام دوی دي د ټیلر وډا کول کته کول دغه ټول کارونه په افغانان غو د سې ټول تېل چې تاسو بلاندې ګوري شیخ تا کته نه سپورته ته بلاندې ګوري نو حالت د غلامۍ ژوند ته په د غلام په چیرال ته چې ما د افغانان نه پختنه کړ چې تاسو اسناد نوي کوي وا چې مونږ اسناد نوي کوو مونږ ته وای چې لر تاسو وترېږي د اسناد مراوړې د تخپل امران نه زیدل ته چې پات کاری دا جای در باندې ته دې اده پورې تعویز مال ته ورسره کی اکثره خلک پیسې چې کار کړي غریبي کړي پیسې نه ورکي اول ته کمزور مورم نست چې ډېر شکایت وکي د مغوطن نه دی کیا چې برې دې را بس دلته د میدان کته کې تبا هم قرضدار یا تبا نه پیسې خلک پر لري اکثره خلک هم د سوي ولې
ولې داسوشي ولې ولې داسوشي چې ګلاب ګلاب ځانان مې په
راغب زیاتوی دوستانو چې لا عربو د راغلیو مسافرو ډیر نازول او دوی ته ملمستیاوی کول د کلی او سیمې نور ځوانان هم هڅوي چې د دوی په څیر مسافر شي. دوی په خو خو ځایونو کې عکسونه اخلي او چې کلی ته راشي نو څو ورځې په سپینو کالیو کې ګرځي. بیا نو نور ځوانان هم وایي چې که سړی وي نو همدغه دي.
اما په مکه معظمه کې د هندوستان او د بنګلادیش او د افغانستان خلک ولیده چې دوی د سعودي عربستان حکومت راغوښتي و د کار دپاره. بیا یې کار په چې کوه چې د حرم شریف نه تقریبا یو نیم کیلومتر لرې شاوخوا د سړکونه پې جارو کول او هلته مقبره بقیه ورته وایي. په دغه مقبره کې به دوی پاکاري کول، دا مړی به یې پېښه ښول. پلار مور ته وایي د ډاره اوس موږ خپل د اول نسو لېږی چې عکس اخلو چېرته ځو، کوم لوکس ځای کې عکس اخلو. بیا خپل پلار مور ته لېږو چې دا ووایي دغه رقم ځای کې کار کوي. که دوی پوه سي چې موږ باندې دغه رقم ظلم ده په سعودي کې یا داسې خشرکاري کوو نو ډېر به خفه سي. چې د مسافرۍ نه راسي دلته پلار مور ډېر وخت هغه د هجر کړاو لیدلی، هغه ته سپینې جامې مهمانګانې خپل خپلوان ډېرې نازوي. دغه نور د کلي ځوانان داسې فکر کوي چې دا نه ده، همدا سړی ده، څونه قدر عزت دلته کېږي. او اکثره خلک کوشش کوي چې لور هم دغسې خلکو ته ورکړي، خو د اصل حالات نه څوک واقف نه دي چې هلته دوی باندې څه تېرېږي. که هغه حالات وویني څوک دې هغه ته به زړه ښه نه کړي، بېکار ته چې خپل ورور ولېږي.
راغب همدار از وای چې ګن ځوانان له واده کولو لنډ مود وروسته مسافری پیلوي چې دا د دوی په شریک ژوند او پر اولادونو هم ډیر بد اغیز کوي. نو خا دا چې شپې په کور وي او په خپل وطن کې ځان ته کار جوړ کړي،
دا ډیر څه تاثیرات لري. چې دای واده وکي لاړ سي 15 کال، 2 کال، 3 کال، بیا 15 کال او 4 کال بعد دوی بیرته راسي، هغه سیستم د دوی سره نه جوړیږي، دنه اختلاف پیدا کیږي او اکثره بیا ناراضي اولاد خو بے پلار اولاد تقریبا لویږي. هغه د تر او د مامو د زوی او د کاکا زوی د لاس لاندې لویږي، د هغه د اولاد حیثیت بېخي نه لري. د کور ګټه، د لاهور ګټه او د ملک خدمت، د خدای خدمت، د خپل وطندار خدمت، د خدای خدمت ده. زمونږ ډېر ځوانان هلته سپینګیری سوي بېرته را روانې، لس روپۍ افغانستان ته ګټه نه سي رسولی، او ټوله ګټه یې ټوله نیرو ټول قوت یې په سعودي او په عربو کې مصرف سي.
د دې اونۍ تاندې څانګې همدومره وه، تر بیا مو الله مل.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. کور کې ولادت مور او ماشوم ته کومې ستونزې راولاړوي؟ د تیتانوس واکسین میرمنو او نجونو ته څومره ضرور دی او که دا واکسین تطبیق نشي څه عواقب لري؟ په روانه خبرونه کې پر همدې موضوع غږیږو چې زه مسوده نیازی درته وړاندې کوم. خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د پوهنې وزارت ویلا هم په افغانستان کې ناامنی او فرهنګي ستونزې د نجونو د زده کړو پر وړاندې اساسي خنډونه دي. دغه وزارت مسؤلین وایي دا ستونزه تر ډیره په جنوبي ولایتونو کې لیدل کیږي. په داسې حال کې چې په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال په پیلېدو دی، د پوهنې وزارت ویلا هم په ځینو ولایتونو کې نجونې د ناامنیو او کلتوري محدودیتونو په خاطر ښوونځیو ته نشي تلای. د امیر روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې افغانستان د سیمې د هیوادونو په کچه د میندو د مړینې په برخه کې په لومړي کتار کې دی. په افغانستان کې له وخته مخکې ودونه، ناوړه دودونه او له روغتیایي مرکزونو څخه فاصله په هیواد کې د میندو د مړینې سببونه په ګوته کوي. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شو مراسمو کې وویل چې په هیواد کې د میندو د مړینې د کچې لوړوالی د دوی لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده.
قدرمنو اوریدونکو، ولادت یا د ماشوم د زیږون وخت یو حساس پړاو دی. په دې وخت کې مور له یو سخت حالت سره مخ وي. د ولادت په وخت کې باید مور تر جدي مراقبت لاندې وي. رواني حالت، حفظ الصحه او پاکوالی ته باید ډیر پام وشي. که د ولادت په وخت کې حفظ الصحه مراعت نشي، مور او ماشوم دواړو ته ګڼې صحي ستونزې پیدا کوي. سمک په ټولنه کې یو له ناوړه دودونو نه دا هم دی چې په ولادت ناروغه میرمن ډاکټر ته نه بیایي. دا ورته یو ډول شرم ښکاري. مور په یو داسې نامناسب ځای کې ولادت کوي چې هلته حیوانات هم وي، او د ماشوم نو په داسې وسایلو پرې کوي چې غیر صحي وي. د شکردرې اوسیدونکي سعیده وایي، دې په کور او غیر صحي ځایونو کې ولادت کړی، نو اوس ځینې صحي ستونزې لري، او ډاکټر ورته ویلي چې دا د کور د ولادت نتیجه ده.
ډېر مشکلات سره به موږ مخامخ خو زه به چې خپله په اطراف کښې به مې کور به پخوا په غیر صحي ځایو کښې به مې ولادت کوو. مثال یو صحي هغه به نه و، پاکي به نه و چې د ماشوم نوم پرې کړی وای، هغه به نو پخوانۍ زړې ښځې به مې مقصد یو رقم به یې نور ته پرېږده چې هغې نه به مثال تیتانوس میکروب چې ورته وایي هغه به پیدا کېده. زه خپله به همدغه مشکلات اخته وم چې په کور کښې به مې ولادتونه کول، بېخي به مې یو دروند کار به مې څه بیا وکوو، نو داسې به مشکل سره مخامخ وم. نس به مې ښکته وای تر تل چې دا خو همدغې تاثیر ده چې تا په کور کښې ولادتونه کړي، توس دې مشکلاتو سره مخامخ دا میکروب دې اخیستی ده، او داسې د دونه تداوی مې بیا وکړه.
میرمن سعیده همداراز د خپلې یوې خپلوانې کیسه کوي چې ولادت یې په غیر صحي ځای کې کړی و او په هماغه ساعت مړه شوه.
د ما یو د کاکا خسر انګور هغې ولادت چې وکړه، ماشوم نه ورته په دغسې په یو غیر صحي شي باندې پرې کړی و، هغه بیا غریب تیتانوس مړ سه. او نور یو بله د مونږ خوا ته همسایه وه، هغې چې ولادت همداسې غیر صحي ځای کښې کړی و، هغه چې دغه دفه تن ماشوم یې پیدا سه، او په دغه آنې لحظه کښې د دې چې میکروب یې جیک که څنګه څه د خونریزي له امله وه، بېخي دستي جای په جای سوه، غریبه مړه سوه، ځوان اول باري ماشوم یې و. ښځې داسې ځای کښې ولادت کوي چې هلته مونږ غویي ګډیان تړو، هغسې ځای کښې دی ځي خوارانې مثال پټ، هغه ځي ما هغه ناپاکه ځای کښې پټه سي، ما هلته دردونه خپل تېری خپل مشکلات په ځان باندې راولي، کلینیک ته خو مې نه بیایي، شفاخانې ته مې نه بیایي. زه مقصد دلته هغه ناپاکه ځای کښې ولادت وکوي.
د کندهار اوسیدونکي کریمه وایي، دا و ماشومان لري، ټول په شفاخانه کې پیدا شوي. خو نوموړی د خپل کلي د ځینو میرمنو کیسه راته کوي چې په ولادت ناروغه وي، نو په لومړي سر کې ډاکټر ته نه وړي، او بیا وروسته چې صحي حالت یې خراب شي نو وخت له وخته تیر وي.
یا هېڅ کوم امنیت ما نه درلوده، بس خاوند مې و زه وم، خو سرګنۍ مې هم و، خو داسې ظلم پر ما باندې نه و چې ولادت به مې سم صحیح وکړي، سمه دوا وه، ښه ډاکتران وه، هر شی و. ما و ټول په شپخانه کښې پیدا سوي دي. و هغه به ویلی ول چې هره کم یې مقصد په کور کښې به ولادت کوې، نه به ځې د باندې به نه وځې، چې که به مړه کېدل که به رغېدل که به جوړېدل ول کښېنه دلې ولادت وکړه، اجازه بیې نه ورکول. هغه و چې بیا په شلو په ساتو په شلو میکروبو په شلو ماشوم یې هم د منځه ولاړې، خپله ښځه به هم د منځه ځي. و ډېرې مې لیدلې دي دغه رقم چې تر څو چې شپخانې ته وړل، خو بیا هم په ډېر ظلم جبر سره چې اجازه بیې ورکړل سل د خسر یا د خسرګنۍ دخوا، تر څو چې بیا شپخانې ته وړل هغې به نفس وکښي. و اول بیا نه وړل، بیا پس لږې چې به بیا ډېر مجبوره شول چې یو بیې وړه، هغه به پر لارې باندې بیا خپل نفس وختي.
په لغمان ولایت کې قابلې ملالۍ په وینا، په کلو کې اکثره خلک له دې ویرې چې څوک به پیغور ورکړي چې د فلاني انګور ماشوم په شفاخانه کې پیدا شو، میرمنې په کور کې ولادت کوي.
یوه ښځه باید څلور ویزټه د حاملګۍ په دوران کې کلینیک ته راسي، تر څو هغه مشکلاتونه سي کور کې دوی ته پیښېږي د هغو مشکلاتو له وجې نه دی بچ سي. خو بدبختانه د دې دا تصمیم ګرنده سي زیاتره په دغه حالت سره دی مخامخ کوي، تر څو دوی دا پرېکړه کوي چې دا په وخت و زمان سره راورسي هغه کار نه کوي. مثلا زیاته خونریزي په کور کې ضایع کړي، یا فشار بې اندازې جګې کې، خو مثلا یا یې خسر یا یې بابا یې، هغوی دا ډېره شرم ګڼي، هغه استګما هغه شرم دی ته تر څو اوس نه هم پاتې ده. دې خبرې نه دی ویره کوي چې سبا ورځ مونږ ته څوک پیغور رانه کړي چې ولادې ته انګور لاړه کلینیک ته، دا هم نو دی ته یو شرم غوندې ګڼل کېږي.
اغلی ملالۍ په کلي کې د یوې میرمنې کیسه کوي چې په غیر صحي ځای کې څنګه ولادت کوه.
سو میاست مخ که لارم تصادف خپل کلی تا چی و خزر آغلا خبر است ویده چی قابل دلتر آغلا ده نما تایویل ده اسی ده ما انگور پا ولادت مریضه ده از تا چی لارم ده انگور پا یو دیر غیر صحی و غیر تاقیم جای که ده بیچاره پرتا و وڑایم و دیر گرمیم و خواخی تا میویل چی حالا ده زر لدی تشناب نراو باسا اگا تشناب نم ده سی و جای و چی بیخی بیدون دیو نفر دوام نفر پا کنه جای ده خواخی بیا هم سر لدیم ویل چی نه قابل صاحب خیر ده دادیم دل تایی نو ما دیر رو تاقی تا خبری و کنسی خوری دا که و سل تلنگ سی خدای نخواست دا خور نقص گیگی بیا و حالت خراب سی دی تنگ جایی که دونه کلک ما سر لالا سی اتا تا دی میویل خیست تو دا سی ما سر که نو زد ولادت نور کوم زمه نو بعد دی اغیم دا بیا دی تا وعدار کرل سی دا را اوزی او دا سی و مناسب جایی که دا ولادتو که او بیا دیر خزم دی موضوع که را طول کرلی او تا می سی تبلیغو که
په امرخیل کلینیک کې ډاکټرې فریدې امرخیل په وینا په کور کې ولادت مورته غړنې صحی ستونزې را ولاړوي نو حتمان باید په شفاخانه کې ولادت وکړي
مور پته دا مشکلات پیدا کیږي مور ولادت کړه تاخیم سوي ځای نه ده په یو مرحله کې په مور باندې فشار راوړل سوي امکان لري په وخت ولادت یا زیګون کې ډیر زیات فشار په مور باندې راسي امکان دی راوتو د رحم سي بیرون دغه مسانه خپل د رحم یا د امغه مزاغ زک سي ماشوم وسیږي دغه په مخ کې ده مجرد مور باندې فشار راځي خپل هم دغه مسانه هم بیرون ته وزي یعنی په اصطلاح یو پرولاپس پیدا کوي مور پس هغه ته په لار راځي یا مثلا ګرځي شکایت لري و یو څه شي له وجود بیرون راځي هم دغه مسانه ده سه دغه مسانه به کرکره التهابی کیږي پس هغه چرک پیدا کوي زخم کیږي امکان لري سه ډیر نور مشکلات پیدا کی بل مشکل لوی مشکل دوی ته سری کې دل دی مسانی دی ام پس لغه مور خپل ته شي میتیاز نس نیوي دغه هغه مشکلات دي سه د کور په ولاتو کې پیدا کی کدا مینده شفخانه ته ورسول سی شفخانه کې مور ماینه کیږي په جریان دی ولادت کې کوم مشکل ورته پیدا کیږي کولای سي مور عملیات سي د نسل مخه موشن تر وخت سي د لپاره سي مور بعدن دغه مشکلات پیدا نه کوي
ډاکټر فریده زیاتوی په کور کې ولادت مور له میکروبي ناروغي سره مخ کوي او که څوک په کور کې هم ولادت کوي نو په پاک ځای کې دی وکړي دا ځینې لارښوونې لري
د دې ښځې حتی په هغه ځای کې چې مالونه وسیږي واښه ورته اچوي هلته مور ولادت کوي چې دا خپله ډېره لویه زمینه د انتان ده ډېره لویه زمینه د میکروب ده هغه مور بې پسته چرک د رحم پیدا کوي ډاکټر په ډاکټر ګرځي دواګانې اخلي دا مشکلات ډېر دي یعنې که کور کې هم یوه مور ولادت کوي په صحیح مراکزو کې یو رقم بستي په نامه د کیت د ولادت دیږي هغه بستي ورکول کیږي چې په هغه کې مثلا ریپاکستا صابونستا هغه آلت د ماشوم نو په پرې کول کیږي اسه آلت سب کې د ټول تعقیم دي کله چې په یو پاکه کوټه کې اته مغه فرش د مور د پښو لاندې اچوي کله چې هغه په جوش وبو باندې مکمل ووینځي یا په اصطلاح په یو انتیسپټیک ماده لکه دیتول کله چې په هغه دیتول باندې هغه فرش یا هغه پلاستیک د مور د پښو لاندې وري هغه باید پرې مینځي به ته د مور د پښو لاندې ورکی پس لغه د کیتونه کې استفاده وکړه دا ډیره دې خلک
قدرمنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ل ازادي رادیو نوري په کور کې مو د ولادت پاړه واوریدل اوس د تیتانوس پاړه خبرې کوو آیا تاسو د تیتانوس واکسین کړی د تیتانوس واکسین 15 دورې لري او له 15 کلنې نه تر 45 کلنې پورې باید ټولونجونو او میرمنو ته تطبیق شي لزینونجونو او میرمنو نه به واورو چې د تیتانوس واکسین څومره ورته ګټور وو
موږ د باره کې یعنی معلومات هم ترلاسه کړو معلومات هم ترلاسه کړو چې د تیتانوس واکسین څوک کې بیا دغه آینده کې هغه د مشکل سره نه مواجه کیږي کله چې د تیتانوس واکسین څوک کې دغه زخم زر جوړیږي یعنی ناسورکیږي نه په خونه خبره تیتانوس واکسین جنکی خو بیا د آینده مایند دي نو دوی بیا د ولادت په وخت کې مشکل نور ته پیښیږي او دا واکسین حتمی ده چې باید وي کې او نه دوی او نه دوی ماشوم سره مخ کیږي موږ په کورنۍ کې ټول دا واکسین اخیستی او دا واکسین کړی
ټول واکسین نیم کړی پوره پنځه دورې شپږ دورې مې کړی دي او صحت مې ښه دی مونږ خو پوهېږو چې واکسین چې ونه شي بیا دا ضرر لري که نه تر ټولې کورنۍ هم کړی دی او حیوانانو ته هم کوو او خپله هم کړی واکسین ښه شی دی بیا چې وی کړي او آینده لپاره هم ښه دی نه د کورنۍ زموږ د خیر سره ټولو کړی
نا واکسین میں نہ دا کڑائے پوسٹن ما سے واکسین تین دا اوری ما نہ دا کڑائے ڈیر مہما دا لاس می فریس اس وجی میں کا لگا تھا فریس لا اگا سلان ڈاکٹر نے نہ تری دلا سو واکسین نہ دا کڑائے اس کا دس سو ادا میں نو کڑا واکسین میں نو کڑا اس وڑ سے واکسین کو نہ کلی کم کو سو گل تا واکسین نہ نہ او یعنی دس وی سے دا بخوا خلق نہ کو سی اگا مر سلا سو سے خلق کی زیاتر خلق نے کی واکسین پرانے اور ویلے سو
ڈاکٹر فریدہ امرخیل د تیتانوس واکسین په اړه معلومات راکوي چې څومره اړین دی.
خپل تیتانوس یو انتونی مرض ده یعنی له مکروب پلس راځي. دا واکسین اکثرا د ځوانۍ په مرحله کې ډېر زیات دي. د دې له خاطره چې په ځوانۍ کې له یوې خوا له خپله له منسرشنه یا عادت محوانه که موږ تاسو شروع کړو مقاومت یو ښځې یا نجلۍ ټیټ راځي او زر مکروب یا انتان ته قبل کې ډېر زر مکروب اخیستی سي. د هغوی له خاطره دا واکسین له 15 کلنۍ شروع کېږي تر 45 کلنۍ. 5 دورې لري دا واکسین باید حتماً وسي. د دې له خاطر دا واکسین ډېر ضروري دی. هر خور یا مور موجوده مثلا یو میکروب ته سره موجی کیږي اول خپل ولادت خپل یو زمينه دي میکروب مسایدي دا میکروب نه زیات له هوانه خسته کیږي مثلا خراب هوانه له خاورونه او هغه خزې په کاروندو کې کار کوي هغه خزې له غرونه بوټي د شین ډول هغه دي زیات موجود دي میکروب سره
انسان باید لبل هر څه نه خپل صحت ته ارزښت ورکړي. که د وجود یو غړی مو په درد وي نو ټول وجود به مو ورسره نارامه وي. د لویانو خبر ده چې وایي روغ صورت پادشاهي ده. ترنو اوریدونکو که غواړئ مختلفونه راواستوئ په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 441، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، په خوست او کندوز کې 1. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا روغ او جوړ اوسئ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.